بجی شوی د ازادي رادیو د نړیوالو د خبرونو د دوه وروستیو خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان د مهمو تحولاتو او د نړۍ د غټو پیښو ریپورټونه لرو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه چې فرید هوټ سیفی چمتو کړي.
د پروان امنیتی چارواکی وایي د دوه جرمنانو جسدونه د پروان او بغلان ترمنځ سیمه کې موندل شوي دي. د مصر پخوانی واکمن حسنی مبارک د دریم ځل لپاره محکمې ته حاضر شوی. چین وایي چینایي کمپنیو د معمر القذافي رژیم ته هیڅ ډول وسلې نه دي برابرې کړي او په سوریه کې د خلکو په وړاندې د حکومت سخت چلند دوام لري. د نشه یي توکو د قاچاق او کرکلي د مخنیوي لپاره په کابل کې د تاجکستان، روسیې، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل په دې غونډه کې ویل چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د نشه یي موادو په کرکلي کې 50% کموالی راولي. په دغې غونډه کې چې سبا به هم دوام کوي، د نشه یي توکو سره د مبارزې په ترڅ کې شوي پرمختګونه ارزول کیږي او پر نورو لارو چارو پکې خبرې کیږي. د دغو هیوادونو لومړنۍ غونډه لدې وړاندې په روسیه کې جوړه شوې وه. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دوه جرمنانو جسدونه د پروان او بغلان ترمنځ سیمې د شتې خونین کې موندل شوي دي. د پروان والی بصیر سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د کوچیانو لخوا تختول شوي وو چې جسدونه یې نن وموندل شول. نوموړي وویل د جسدونو د لېږدولو لپاره یې سیمې ته امنیتي ځواکونه لېږلي، ویل کېږي دغه کسان تېره اونۍ د کوچیانو په وسیله له سالنګ څخه تختول شوي وو. د کابل خاروال وایي له دې وروسته به چاته اجازه ورنکړي چې په غیر قانوني توګه د هستوګنې خارګوټي جوړ کړي. محمد یونس نوندیش دغه خبرې نن د مشرانو جرګې د مخابراتو کمیسیون ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړي. نوندیش وویل د مهال په کابل ښار کې لسګونه ناقانونه خارګوټي جوړ شوي چې یوازې اته قانوني دي. او د فاریاب امنیتی چارواکی وایي نن د دغه ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې 15 تنه ملکی کسانو وژل. د فاریاب د امنیه قومندان سید احمد سامی ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنه د قیصار ولسوالۍ په غوره سیمه کې وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د فاریاب امنیتی ځواکونه وسلوال مخالفین د دې پیښې مسؤل ګڼي. د پاکستان امنیتی ځواکونو نن اعلان وکړ چې د القاعده یو لوړپوړی غړی یونس الموریتانی او د هغه دوه ملګري نیولې دي. آیس آی وای دوی په کوټه کې نیول شوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چینایي کمپنیو د معمر القذافي رژیم ته هیڅ ډول وسلې نه دي برابرې کړي. د خبره وروسته تر دې وشوه چې په دې اړه ریپورټونه خپاره شو چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سربیره هغو چینایي کمپنیو چې د دولت له خوا اداره کیږي پر قذافي د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسلو د خرڅولو وړاندیز کړی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ینګیو دا تایید کړه چې د قذافي مامورینو له چینایي کمپنیو سره د جولای په میاشت کې کتلي، خدای هم ویلي چې دوی د وسلو د لیک په اړه هیڅ کوم تړون نه دی لاسلیک کړی. د کاناډا د ګلوب او میل ورځپاڼو همداشان امریکایي نیویارک ټایمز نن وویل چې د جولای په وروستیو کې چین قذافي ته د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅولو وړاندیز کړی. چین د لویدیځو قدرتونو په شان د لیبیا انتقالي شورا د یو قانوني ځواک په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه وایي حتی که دا قرارداد لاسلیک شوی هم نه وینو، دا جنجال به د چین او لیبیا ترمنځ بې‌اعتمادي رامنځته کړي. د بشری حقوقو فعالان او خلک وایي د سوریې امنیتی ځواکونو نن د دې هیواد په مرکزي سیمو او له ترکیې سره پولي ته څیرمه ځایونو کې بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې څو تنه وژل شوي، خو له هغه ځایه چې بهرنیو خبري رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي نو د مستقلو منابعو لخوا د دې خبر تایید سخت دی. د سیمې اوسیدونکي او فعالان وایي د دې لپاره چې خلک د ترکیې د سرحدي سیمو له لارې ونه تښتي ځکه یې بریدونه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې امنیتي ځواکونو پر وروستو 15 میاشتو کې د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې 2200 تنه وژلي دي. دا ازادي راډیو ده. د مصر د پخانی حاکم حسنی مبارک محاکمه روانه ده. هغه د محاکمې دریم پړاو ته حاضر شوه. دری اتیا کلن مبارک چې د دیرش کلونو لپاره یې پر مصر واکمنی کړې پر اداري فساد او د تیری فبروري په میاشت کې د مصر د اعتراضونو په لړ کې د سلګونو اعتراض کوونکو په وژنې کې پر لاس لرلو تورن دی. د قاضي د حکم له مخې د هغه د محاکمې جریان د رسنیو لخوا نه خپرېږي. د محاکمې په دې پړاو کې امنیتي کارکوونکي د جنوري او فبروري د میاشتو د نارامیو په لړ کې پر مظاهره کوونکو د ډزو کولو د امرونو په اړه د خپلو سترګو لیدلي حالونه بیانوي. د مبارک په پلوي لستنه مدافع وکیلان له کویټ څخه قاهرې ته رسیدلي سو د مصر له پخواني ولسمشر سره مرسته وکړي. نن په لسګونو د مبارک پلویانو او مخالفینو سهار وختي د پولیسو د اکاډمۍ سره نږدې شخړه وکړه. له دې سیمې سره جوخت د هغې محکمې ودانۍ ده چې مبارک او د هغه د وخت سو چارواکي د ده او د ده دوه زامن پکې محاکمه کیږي. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له عراق سره په پولو کې د نوو حملو په لړ کې د پژاک ګوند و ویشتي اغیان وژلې دي. د ګارد د عملیاتو یو چارواکي د ګرمن حمید حمیدی ویل د جمعې په ورځ د پیل شوې حملې به تر هغې دامه ولري چې د انقلاب ضد ټول یاغیان او ترهګر لرې شوي نه وي. د راپور مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. د ایران خبری رسنیو د شنبې په ورځ ویل چې د حملو په لومړۍ ورځ د انقلابي ګارد دوه تنه وژل شول. د پژاک یا د کردانو د آزاد ژوند ګوند یاغیان په وروستیو کلونو کې د ایران له ځواکونو سره جګړې کړي. د جولای په میاشت کې ایران د یاغیانو پر ضد یوه لویه حمله وکړه او د څو اونیو لپاره یې پر سرحدي سیمو د توپونو ډزې وکړې. د کردانو د آزاد ژوند ګوند یا پژاک د ترکیې د کردانو د کارګر ګوند پی کی کی څخه انشعاب کړی. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په تاجکستان کې د یوه برېښنا کوټ د پرانیستلو په مهال پر لویدیځو قدرتونو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. احمدی نژاد د خبرې له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره د سنگي توده د اوبو د برېښنا کوټ د پرانیستلو د مراسمو په ترڅ کې وکړي. ایران چې د دې برېښنا کوټ په جوړولو کې د 180 میلیونه ډالرو پیسو په ورکولو برخه اخیستې ده، د راتلونکو 12 کلونو لپاره به د برېښنا کوټ کاروي او بیا تر هغه وروسته به د برېښنا کوټ اداره تاجکستان په غاړه واخلي چې شاوخوا 40 میلیونه ډالر ورکړي دي. دا برېښنا کوټ د وخش په دریاب باندې جوړ شوی چې د پایتخت دوشنبې په 1.5 کیلومترۍ کې موقعیت لري او تمه کیږي چې ورسره به د تاجکستان د برېښنا له کمی سره مرسته وشي. دا د ازادۍ رادیو په روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ سو خبرونه.
شپږ بجې او اته دقیقې تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. ایساف ځواکونه وایي چې د اوسپنیز غر په نامه د نیو پروګرام پر اساس به افغان ځواکونه په حربي او مخابراتي برخو کې تر ډیره حده پورې نیمګړتیاوې خپلې پوره کړي. په دې اړه درته ریپورت لرو. په کابل کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د مخدرمو د پر ضد څلور اړخیز کانفرنس پیل شو چې په سیمه کې به د دې مبارزې په لارو چارو پکې خبرې کیږي. افغان حکومت یو ځل بیا وایي چې د ټولو شخصي امنیتي کمپنیو پر لغوه کولو به تر اوږدې کال تر پای پورې عمل وشي، خو کارپوهان وایي دا کار ممکن نه دی.
تر اخر د کال پورې دا شی شونی نه دی، ځکه دا ظرفیت نشته. بل لوی ترنزاده چې خپل نظام کې هغه دفن دي چې د دوی نه حمایت کوي.
د کابل خاروالی وایي چې له دې وروسته به چاته اجازه ورنکړي چې په دې ولایت کې غیر قانوني خارګوټي جوړ کړي. د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د محاکمې په اړه درته ریپورت لرو. په لیبیا کې د وروستیو پرمختګونو حال درکو او د غرض د افغانستان سیمې په اړه نور مهم ریپورټونه هم اوریدلی شئ. دا ازادي رادیو ده. افغانستان کې د ایساف ځواکونو د اوسپنیز غر په نامه د یو نوی پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د دې ځواکونو ویاند د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناسته ته ویل چې دا پروګرام به وکړی شي په حربي مخابراتي برخو کې تر ډېره حده د افغان امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره کړي. ایساف دا هم ویي چې تر 2012 میلادي کال پورې به په مختلفو مسلکي برخو کې څه باندې 3 لکه افغان امنیتي پرسونل وروزي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د ایساف ځواکونه غواړي چې د وسپنیز غر د پروګرام له مخې یو اندازه وسلې، مهمات، وسایط، مخابراتي وسایل او یو شمېر الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي. د دې ځواکونو د پوځي برخې وایان کارستن جیکوبسن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یادو وسایلو او وسایطو مجموعي ارزښت شاوخوا 2 میلیارد او 200 میلیونه ډالرو ته رسیږي. خاغلی ویان د وسپنیز غر د پروګرام او افغان ځواکونو ته د وسایلو او تجهیزاتو په هکله وویل.
It is aiming to provide Afghan national security forces with greater
د وویل د دې پروګرام هدف په حرب او مخابراتي فعالیتونو کې د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو پوره کول دي. د دې موادو مجموعي شمیر 1,14,516 ته رسیږي چې وسایط، مخابراتي وسایل او الوتکې پکې شامل دي. همدارنګه د ایساف ځواکونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو 100 کلونو کې د پام وړ مسلکي روزنې ترسره کړي دي. کارستن جیکوبسن وویل پروان میلادي کال کې د ملي اردو 1,00,000، د پولیسو 1,15,000 او د سیمه ییزو پولیسو 1,200 تنه روزل شوي دي. د وړاندې وویل
We are well in plan. Actually ahead of the plan to complete the training.
د وبل مونږ به د افغان امنیتی ځواکونو 3,35,000 پرسونل د ټاکلي پلان سره سم تر 2012 میلادي کال پورې وروزو او کېدای شي دا شمېر له دې هم پورته شي. د ایساف ځواکونه په داسې حال کې د افغان امنیتی ځواکونو د روزلو او په پرمختللو وسایلو او وسایطو د تجهیزولو خبرې کوي چې دا راپورونه هم خپریږي چې هر کال ګڼ شمېر پولیس او د ملي اردو عسکر د دوی لیکې پرېږدي. ایساف ځواکونه وایي د تنخواګانو کمواله، نامناسب ځای او شرایط د دې سبب کیږي چې ځینې عسکر او پولیس د دوی دندې خوشې کړي. دوی دا هم وایي ځینې د ځمکو د حاصلاتو د ټولولو په وخت کې غوره ګڼي چې په ځمکو کې کار وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
تاسی زمون غغله آزادی رادیو اوري. په کابل کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د مخدره موادو پر ضد سلور اړخیز کانفرنس پیل شو چې په سیمه کې به د دې مبارزې پر لارو چارو پکې خبري وشي. د دې دورځنی کانفرنس په لومړۍ ورځ د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې رئیس په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په ستراتیژۍ انتقادونه وکړل او ویل چې په دې برخه کې نویو تګلارو ته اړتیا ده. نور تفصیل د احمد زبیر شمن په رپورټ کې اورو.
دغه څلور ارخیز کانفرنس ته د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې استازو په خپلو ویناوو کې په افغانستان او سیمه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره په لاړی روسي مېزو همکارۍ ټینګار وکړ او په دې برخه کې بیلابیل وړاندیزونه مطرح کړل. کانفرنس ته په وینا کې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د اداري رئیس په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې په ستراتیژۍ انتقاد وکړ. ویل لاسته راوړنې په نشت حساب دي. خاغلی ویکتور ایوانوف وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د نړۍ امنیت او سولې ته د ګواښ په توګه په رسمیت وپیژني او دغه سازمان او ایساف ځواکونه دي عملی اقدامات وکړي.
د مخدره موادو د لمنځه وړلو مسؤلیت او واک د ایساف ځواکونو په صلاحیتونو کې نشته او د یوناما په صلاحیتونو کې هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو همغږي کول نه دي شامل. دا په دې معنا چې هم له حقوقي او هم عملی پلاوه له تر ټولو مهمو نړیوالو ادارو نه د تر ټولو مهمې وظیفې یعنی په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په لمنځه وړلو کې کار نه اخیستل کیږي.
هغه په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو په ګډو عملیاتو هم ټینګار وکړ. ایوانوف په دې برخه کې په ننګرهار کې د روسیې په ګډون د تیر کال ګډ عملیات د یوې بلګې په توګه یاد کړل او هغه یې ګټور وبلل. د هغه عملیاتو چې افغان دولت ورسره کلک مخالفت وښود او د هیواد د ملي حاکمیت پر خلاف یې وبلل. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې رئیس همداراز په ځانګړې توګه په بدخشان ولایت کې د همغږو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په وینا د مخدره موادو د قاچاق مهمه شمالي لار ده. افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د کابل کانفرنس مهم وبله او ویل په مهمو موضوعاتو به پکې خبري وشي.
موضوعات چون جلوګیری از کښت کوکنار
یا شمیر موضوعات لکه د کوکنار او کښت، د مخدره موادو د تولید او قاچاق مخنیوي، د پریکرسرونو د ویش او مصرف کنټرولول او د مخدره موادو په تولید کې د دغه کاریدونکو کیمیاوي موادو د قاچاق مخنیوي، د سرحدونو کنټرول، د لوی قاچاقبارانو او د هغوی د مهمو شبکو پیژندنه او د هغوی پر ضد جدي مبارزه، د مخدره موادو له درکه د مالی منابعو کنټرول او د دغه ناولې سوداګرۍ د پیسو له تکثیر نه مخنیوي، هغه موارد چې موږ باید په اړه خپل هلې ځلې متمرکز کړو.
هغه ویل یوازې افغانان باید د مخدره موادو په تولید پړونه بلل شي، بلکې دا یوه نړیواله ستونزه ګرځېدلې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
افغان حکومت یو ځل بیا د ټولو شخصي امنیتي کمپنیو پر لغوه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې نور به د دوی کار تمدید نه کړي. دا ټینګار د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د یکشنبې په ورځ په داسې وخت کې شوی چې په دې غونډه کې د امریکا سفیر او د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان هم حاضر وو. خو ځینې کارپوهان وایي چې افغان دولت به ونه توانیږي چې د دې کال تر پایه پورې دغه کمپنۍ وتړي. له کابله د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند رپورټ اورو.
له دې سره چې افغان حکومت په هیواد کې د فعالو ټولو شخصي امنیتي کمپنیو پر لغوه کولو ټینګار کوي، خو د دغو کمپنیو کارکوونکي وایي حکومت نشي کولای خپل دا پلان په پوره توګه عملي کړي. افغان حکومت د شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو پلان ورسره تر هغه اعلان کړ چې پر ځینو دغو کورنیو او بهرنیو کمپنیو په نامنیو جرمونو او غلاو کې د لاس لرلو تور نه ولګېده. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې یو ځل بیا یو مخ د ټولو شخصي امنیتي کمپنیو پر لغوه کولو ټینګار شوی، خو د یو شمېر کمپنیو کارکوونکي دا کار ناشونی بولي. د ISF او BSSF په نوم دوه بهرنیو کمپنیو دوه تنو کارکوونکو عبدالغفور او عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې دې کمپنیو ته اړتیا ده.
افغانستان کې بیکاری بیوزی دخت زیاده او کتول زنان وزگار گرد کرده دیدینه همفای کمی صبح نازده کرده ست اعلانوی بار بار چی در کمپنی در لغوشی نوست تنگ لغوشی گرد پتی صورت چی در جواب سوال کرده دیدنو
مرد دوره تر از وال پتی وطن که دیره مشتل کار ده چا بازم کشت بلر شد صبح طالب بلر شد کچه پیزار در پلیس و پاگر کسی افزان آزده ای
په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عامه ساتنې په نامه پر یوه داسې څانګه په جدي توګه کار کوي چې د شخصي امنیتي کمپنیو رامنځته کېدونکي ته شبه ډکه کې. د دې وزارت چارواکي وایي د عامه ساتنې څانګه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې ځانګړي کسان لري چې روزنه یې روانه ده او د ټولو سفارتونو، موسساتو او پروژو ساتنه به په راتلونکي کې دوی ته وسپارل شي. خو د امنیتي او پوځي چارو پوهان وایي دا ځواکونه به په لنډ وخت کې دا وړتیا پیدا نه کړي. اسحاق قطمر ازادي راډيو ته ویل
تر اخر د کال پورې دا شی شونی نه دی، ځکه یو لوی شروش کوم دا د ظرفیت نشته. بل لوی ترنزا د خپل نظام کې هغه کسان دي چې د دوی نه حمایت کوي، یعنې صرف یو کوم که څومره فشار دی باندې راځي دغه دوی حمایت کوي، نو ځکه یو قوي تعهد هم لري.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روان کال د کپتر میاشتې پورې به ټولې کمپنۍ له منځه یوسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل هیڅ یوه کمپنۍ به تر دې کال وروسته په افغانستان کې فعالیت ونه کړي او ټولې وتړل سیم. د شغل صدقې د معلوماتو لمخې چې تر دې مخکې او 15 سمونیت کمپنۍ لغوه شوی چې د افغان لوړ پړو چارواکو 15 کمپنۍ هم پکې شاملې وي او پاتش پر سلويشت به هم وتړل سي چې دروشته کورنۍ او دروشت نورې بهرنۍ کمپنۍ دي.
و امریدل چې افغان حکومت وایي چې د روان کال تر پای پورې به ټولې امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې وتړل شي، خو د امنیتي کمپنیو کارکوونکي او کارپوهان وایي چې د یو صحیح افغان ځواک او بااعتبار ځواک د نشوالي په صورت کې به دا کار ممکن نه وي. د افغانستان د څلورو ختیځ ولایتونو ګڼ شمېر دینی او قومي مشرانو د قومندان صبرلال په کور کې د امریکایانو لخوا د نیول شوو درې تنو د راخوشي کېدو غوښتونکي شول. صبرلال د کونړ د پیچ درې اوسیدونکی دی او اوسیدونکی او څه باندې شپږ کاله په ګواندنامو کې بندي وو چې د امریکا په مشرۍ د اعترافي ځواکونو لخوا درې ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو په وخت کې تر وژنې وروسته یې درې تنو دوستان امریکایانو د بندیانو په توګه له ځان سره ویولي. له جلال آباد پیدا او دفاع رپورټ لري.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو لسګونو تنو دینی عالمانو او قومي مشرانو د هغو درې تنو د راخوشي کېدو غوښتنه وکړه چې درې ورځې وړاندې د قومندان صبرلال په کور کې امریکایي ځواکونو نیولي وو. قومندان صبرلال د کونړ د پیچ درې اوسیدونکي او د وژنې په وخت په جلال آباد کې اوسېده چې له وسلوالو طالبانو سره د مالی مرستې په تور امریکایي پوځیانو د عملیاتو په وخت وواژه او درې تنه مېلمانه یې بندیان کړل. د دوشنبې په ورځ د ننګرهار له ولایتي شورا نه دینی عالمانو او قومي مشرانو وغوښتل چې د دوی په وسیله دا درې نیول شوي کسان راخوشي. د دغه مشرانو په نمائندګۍ مولوی محمد توکل افغانی وویل
نن چې د ولایتي شورا په مقر کې راټول شوی یو، د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان ولایت مخور سپینګری علما کرام د اختر په څلورمه ورځ زمنګ جهادي قومندان د جهاد د لارې سالار حاجی سیف صبرلال د امریکایي ځواکونو د خوا په بیرحمانه شهادت باندې رسول شوی. دا هغه سره په کور کې میلمانو او هغه میلمانه په بیرحمۍ وړل شوی دي. موږ د دغه د شهادت اواز نړیوالو دنیاوالو ته او دغه مظلوم افغانانو ته رسول غواړو او به د خپل دولت د ولایت شورا د ولایت مقام د امنیت ملي د ریاست جمهورینه غوښتنم دا ده چې دا بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغانستان د اشغال لپاره راغلي چې مشرقي او مشرقي ولسونه په دې پوه شي که په افغانستان کې د سولې او د استقرار او د ثبات لپاره راغلي نو موږ د سولې او د ثبات غوښتونکي یو دغه مظلومان دي بیچارهګان دي دغه هیڅ قسم جرم نه لري د خوشکېدو جدي غوښتنه کوي
د ننګرهار د ولایتي شورای وګړي ضابط امیر محمد وویل د ائتلافي ځواکونو لخوا د ناڅاپي چاپو او د بیګناه خلکو د نیونې اساسي غم باید وشي ده وویل
موږ به لاړ شو ولایت سره به کینو مثال خارجي دغه خلکو سره به کینو زه وایم چې دا موثر نه شي تمام دی باید د دوی د مخنیوي په خاطر باید زون په سفر دا د ولایتي شورا نمایندګان او ولسي خلک داسې یو تیږه کېږي آینده باید چې داسې کارونه کېږي باید عاجل داسې اقدامات وشي او د خلکو د خارجیانو ته باید پوچکنده ځواب ورکړ شي چې داسې عملیاتونه باید جدن د دوی خلاف ورزي وکړي که کوم مشکلات دوی لري باید د ولس سره او د ولایتي شورا نمایندګانو سره یو ځای کړي او د ولس هم زما خواهش دغه ده چې هغه خلک چې تخریبي عمل کوي او راځي ولسو ته ستونزې پیدا کوي هغه خلکو ته باید وایي چې راځي نور دغه خبرونه تیر شي ولس ته ستونزې مه ایجاده وایي
دغه غونډې په پای کې په پریکړه لیک کې په افغان دولت غږ وشو چې بې ګناه افغانان د بهرنیانو له زندانونو راوباسي او کنه نو له افغان دولت سره به د دوی فاصله لا ډېره شي
و امریدل چې د ختیځ ولایتونو شمردنی عالمانو ویل دي چې په جلال آباد هر کې نیول شوی او کسان چې په دې روسیو کې د یو قماندان پر کور د امریکای ځواکونو په حمله کې نیول شوی باید را خوشی شي د کابل خاروالي ویل چې د روسه بچاته اجازه ورنکړي چې په دې ولایت کې غیر قانوني خرګوټي جوړ کړي کابل خاروال محمد یونس نووندیش په دې ولایت کې د غیر قانوني خرګوټو په اړه د مشرانو جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسون ته وربلل شوی ویل چې اوس مهال په کابل کې یوازې اته قانوني خرګوټي موجود دي کابل خاروال ملي شورا او امنیتی ارګانونو څخه غوښتل چې د غیر قانوني خرګوټو او ودانیو د جوړولو د مخنیوي په برخه کې ورسره مرسته وکړي په دې اړه د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونه کې درته مفصل ریپورت لرو خو اوس د سیمې او نړۍ مهم موضوعات ریپورتونه اخلو د لیبیا د واکمنې موقت شورا ځواکونو نو سره چې معمر قذافي له پلویانو سره د بنولید خار د سلمیدو په اړه خبرې ناکامه شوې پر دې خر د حمله لپاره تیاری پیل کړ په دې اړه درته ریپورت لرو خو له هغې مخکې د پاکستان په کوټه کې د القاعده شبکې د دریو مشکوکو مشرانو د نیول کېدو په اړه د صالح محمد صالح ریپورت اورو
اسوسییټډ پریس اجانس وی د افغانستان پولیس ته نږدې د دوشنبه پورز د دوو نورو کسانو ترڅنګ د یونس الموریتانی نیونه القاعده شبکې ته بل گزار دی تر دې مخکې د می په دویمه نیټه د دې شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو ورپسې د دې شبکې دویم نمبر مشر اتیا عبدالرحمن هم د سی ای ای په یو راکټي برید کې وژل شو د اجانس په حواله د شکاري چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ تر څو میاشتنی کړکې چورست اړې کې شې سی وی دی د غاړي کې د بین لادن د وژنې لپاره د عملیات له کبله زیانمن شوی وي امریکا پر پاکستان شکمنه ده چې دغه هیواد استخبارات له سغدریزو سره تاریخي ریښې لري او دوه مخې سیاست کوي د القاعده شبکې د غدری غړي په کوټه کې ژوندینی ولسیوي چې له زیاتې مودې د سغدریزو وسلولو د استوګنې سیمې ګڼل کیږي خدای نه دی ولسیوي چې دغه کسان کله نیول شوی اجانس وایي شای له دغه کسانو ګټور معلومات ترلاسه شي د پاکستان د استخباراتي ادارې په بیان کې ولسیوي چې دغه عملیات د امریکا د استخباراتو په تخنیکی مرسته پلان او ترسره سول دوه نورو نیول سویو نمونه عبدالغفار الشامی او میسارا الشامی شول سیوی دی بیان وی دریم تن یعنی الموریتانی د القاعده د نړیوالو عملیاتو مسول و چې د اسامه بن لادن لخوا ګمارل سوی و چې په امریکا اروپا او استرالیا کې اقتصادي بنسټونه په نشه کول
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
او اوس هم د لیبیا موضوع د لیبیا د واکمن موقت شورا ځواکونو نن روسه له هغې چې د معمر قذافي له پلویانو سره د بن ولید خار د سلمیدو په اړه خبرې ناکامه شوې پر دې خار د حمله لپاره تیاری پیل کړ د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه ریپورت نوریاس نوري وړاندې کوي
د لیبیا موقت حکومت یا ملي انتقالي شورا وایي د لری شوي واکمن معمر قذافي له ملاتړو وسلوالو سره د هغې د وروستي قوي سنگر زید تسلیمېدو په اړه خبرې ناکامه شوې عبدالله کنشل چې د انتقالي شورا په استازیتوب دغه خبرو مشري کوله وایي په بن ولید کې د قومونو له مشرانو سره خبرې د تېرې یکشنبې په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېدي او بیا به پیل نه شي په اوس وخت کې زه داسې څه نه لرم چې په اړه یې خبرې وکړم هیله من یم چې په بن ولید کې د معمر قذافي پلویان ډېر ژر له سیمې ووځي د قذافي زد زرګونه وسلوال د بن ولید شاوخوا ځای پر ځای شوي او پر دې خارج ویل کېږي د قذافي یو زوی به پکې پټ وي د محاصرې کړۍ اتنګه کړې ده نن د ورځې په اوږدو کې د قذافي ضد ځواکونو د ښار په 15 کیلومترۍ کې سنګرونه ټینګ کړل چې توپونه یې کولی شي د ښار مرکزي برخه په نښه کړي. هغو ملکي وګړو چې له بینولي څخه تښتېدلي وایي د قذافي د ځواکونو زیاته برخه له خپلو درنو وسلو سره له ښار نږدې غونډیو ته وتلې ده. تر اوسه دغه ادعاوې خپلواکو منابعو نه دي تایید کړي. په بینولید کې د لیبیا یو تر ټولو لوی قوم ورفلا اوسي چې د قذافي د ملاتړو جنګیالیو زیاته برخه جوړوي. ویل کېږي قذافي او د هغه د کورنۍ یو زیات شمېر غړي به تر دا وروستیو پورې په دې ښار کې اوسېدل، خو په دې اړه دقیق معلومات نشته. د بینولید ښار د تسلیمېدو په اړه د ورفلا له قوم سره خبرې تېره اونۍ پیل شوې وې څو له جګړې پرته بینولید د ملي انتقالي شورا تر واکمنۍ لاندې راوستل شي. خو د قذافي وایاند موسا ابراهیم وویل په بینولید کې به قومي مشران هېڅکله هم ځانونه تسلیم نه کړي. غواړم د یو شي ډاډ درکړم، بینولید یو لوی ستر ښار دی چې پکې د لیبیا یو تر ټولو لوی قوم اوسي چې معمر قذافي ته د وفادارۍ اعلان کړی دی. دوی له انتقالي شورا سره هر ډول خبرې اترې رد کړې دي. په بینولید کې د ملي انتقالي شورا پر پیغامونو چا غوږ نه دی ګرولی. د ملي انتقالي شورا د پوځ ویان احمد بانی وویل نور په بینولید کې د قذافي پر ځواکونو او د هغه پر وسلوالو ملاتړو د پراخو پوځي عملیاتو مخنیوی ناممکن برېښي.
و امریدل چې په لیبیا کې د قذافي ضد ځواکونه په بینولید ښار باندې ګمان کېږي چلته د قذافي پلو ځواکونه ځای پر ځای دي د حمله لپاره چمتووالی نیسي. دا حمله په داسې حال کې کېږي چې په بینولید کې د ښار د تسلیمېدو په اړه خبرې ترې بېله نتیجې پای ته رسېدلې دي. او اوس هم د مصر د پخواني واکمن د محاکمې موضوع په قاهره کې نن د هغې محاکمې د ودانۍ مخته چې پخواني جمهور رئیس حسن مبارک محاکمه پکې روانه وه د مظاهره کوونکو پولیس ترمنځ شخړه وشوه. پخواني ولسمشر حسن مبارک د خپل حکومت پر مهال د رژیم د مظاهره د مخالف مظاهره کوونکو په وژلو تورن دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د مبارک د محاکمې په دوو مخکنیو دورونو کې هم قهرجنو مظاهره کوونکو د قاهرې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته له پولیسو سره ورته نښتې کړې وې. مبارک د اداري فساد او د لسګونو مظاهره چیانو په قتل کې د لاس درلودو په تور محاکمه کېږي. د مبارک لښته لږ یو نیم سل پلویان نن د محاکمې د خونې د باندې د هغه له پوسټرونو سره راغونډ شوي وو او د هغه په پلوي شعارونه ورکول. پاین حال کې د مبارک مخالفینو پولیس په ډبرو وویشتل او یو شمېر پولیسو هم په مقابل کې ورته کار کړی دی. ځینې پولیسو مظاهره کوونکي وهلي ټکولي هم دي. چارواکو ویلي چې په دې خړب کې د مصر د مرکزی امنیتي قواو یو افسر زخمی شوی او د دې لپاره چې ډبره یې په سر لګیدلې و روغتون ته ولېږدول شو. خوانن په محاکمه کې اول وار د مبارک پوړاندی یو شمېر لوړ رتبه پولیس افسران د شهادت ورکول لپاره حاضر شول او د مسلې د مبارک د پلویانو او مخالفینو ترمنځ اور بل کړ. څارنواله نو ویلي چې د پولیسو د افسرانو د مصر د خلکو د پاتسون پر محل د پولیسو د عملیاتو په مرکز کې کار کوي. د څارنواله نو لخوا پر مبارک تور لګیدلې چې د عمومي امنیت په برخه کې له خپل مرستيال عادل فایز او یو شمېر نور لوړ رتبه مامورینو سره په پټه په مصر کې د رژیم ضد سولېزو مظاهرو د ګډون کوونکو د وژلو پلان جوړ کړی و. پر مبارک هم دا راستور لګیدلې چې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د مظاهرو پر وخت یو شمېر پولیسو افسرانو ته امر کړی و چې پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي او په موټرو دې مظاهره کوونکي وځغلوي. د مصر په تیرو مظاهرو کې چې په نتیجه کې د حسنی مبارک رژیم ړنګ سو لښته لږه 850 تنه ووژل شول او تر 6000 زیات زخمیان شوي دي. د محاکمې قاضي نن د مبارک په ضد د شاهدانو د خوندیتوب په خاطر د محاکمې له جریانه د فلم د خپرېدو مخنیوي وکړ. وکیلانو د قاضي د پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې ډول به عیني شاهدان یو بل نه متاثر کوي او د خلکو د نظر تر تاثیر لاندې به هم ناراضي. په منځني ختیځ کې د خلکو د مظاهرو له پیل راهیسې مبارک اول عرب رهبر دی چې محاکمه یې پیل شوې ده. له مبارک سره په محاکمه کې د هغه یو زوی جمال چې ویل کېږي تر پلار وروسته د مصر د جمهوري ریاست لپاره په پام کې نیول شوی و، د هغه بل زوی اعلی د مصر د کورنیو چارو پخوانی وزیر حبیب العدلی او د پولیسو 15 افسران هم شامل دي.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې مو واوریدل چې نن د مصر په پایتخت قاهره کې د هغې محکمې د ودانۍ مخ ته چې پخوانی جمهور رئیس حسن مبارک پکې محاکمه کیږي د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ شخړه وشوله. پخوانی ولسمشر حسن مبارک د خپل حکومت پر مهال د رژیم د مخالف مظاهره کوونکو په وشلو تورن شوی دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام 100.5 سبا په ډیره صفه ډول اوریدلی شئ. شپږ نیم بجې کیدونکي دی د نن ورځ د خپرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقي وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشی. باز هم سلام و به این مجله خبری خوش آمدین. ساعت 6:30 به وقت کابل است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما اکنون با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های این نیم ساعت میشنوید که مقام های ارشد افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در کابل روی تسریع مبارزه با مواد مخدر در سطح منطقه بحث کردند. گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا ببینیم که در اول تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور بشنویم.
کنفرانس چهار جانبه افغانستان، تاجیکستان، روسیه و پاکستان جهت مبارزه با مواد مخدر در کابل جریان دارد. اجساد دو آلمانی در منطقه میان بغلان و پروان دریافت شد. در اثر عملیات مشترک اردوی ملی طی 24 ساعت گذشته ده‌ها فرد مظنون دستگیر گردیدند. پاکستان امروز بازداشت یونس الموریتانی، یکی از اعضای سرشناس القاعده، با دو تن از فعالان ارشد دیگر این شبکه را اعلان کرد. فعالان حقوق بشر و مردم میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز بر شهرک‌ها و قریه‌های در مناطق مرکزی این کشور و در نزدیکی سرحدات ترکیه یورش بردند. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید دو پسر معمر القذافی شهر بنی ولید، یکی از آخرین پایگاه‌های باقی مانده وی در کشور را ترک گفتند. و 30 جلسه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز دایر شد. مشروع اخبار. کنفرانس چهار جانبه افغانستان، تاجیکستان، روسیه و پاکستان جهت مبارزه با مواد مخدر در کابل جریان دارد. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، در این کنفرانس گفت تا 5 سال آینده کشت مواد مخدر 50% کاهش می‌یابد. در این کنفرانس که فردا هم ادامه خواهد داشت، روی پیشرفت‌های مبارزه علیه مواد مخدر و راه‌های جدید این مبارزه بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که اولین نشست چهار جانبه این کشور در روسیه برگزار شده بود. اجساد دو آلمانی در منطقه دشت خونین میان بغلان و پروان دریافت شد. عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، امروز به رادیو آزادی گفت این افراد که توسط کوچی‌ها اختطاف شده بودند، امروز اجساد آنها دریافت گردید. با گفته وی، نیروهای پلیس جهت انتقال اجساد به منطقه اعزام شدند. گفته می شود که این افراد هفته گذشته توسط کوچی‌ها از سالنگ اختطاف شده بودند. در اثر عملیات مشترک اردوی ملی طی 24 ساعت گذشته ده‌ها فرد مظنون دستگیر گردیدند. در یک اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع منتشر شده آمده است که در جریان عملیات مشترک محاربوی و گزمه امنیتی اردوی ملی در خوست، غزنی، قندوز، هلمند، لوگر و کاپیسا 34 تن از افراد مظنون دستگیر و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. همچنان در اعلامیه گفته شده که در جریان این عملیات یک تن از افراد اردوی ملی کشته و 4 و 7 سرباز دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی قیصار این ولایت 7 فرد ملکی کشته شدند. سید احمد سامی، قماندان امنیه فاریاب، به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز در منطقه غوری ولسوالی قیصار صورت گرفته است. تا حال مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته، اما مقامات امنیتی فاریاب میگویند این انفجار از سوی مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. شاروال کابل میگوید بعد از این به هیچ کس اجازه ساخت شهرک‌های غیر قانونی در پایتخت دادن نمی‌شود. محمد یونس نوندیش این اظهارات را امروز در کمیسیون مخابرات مشران و جرگه ارائه نمود. نوندیش افزود در حال حاضر ده‌ها شهرک رهایشی به طور غیر قانونی در کابل ساخته شده است که در میان آنها فقط 8 شهرک آن به طور قانونی ساخته شده است. برای 900 تن از معلمین ولایت تخار امروز اسناد ملکیت در شهرک های رهایشی از سوی وزارت معارف توزیع شد. دکتر سید حمیدالله حمیدی، معین مالی و اداری وزارت معارف، هنگام توزیع این اسناد بر رسانه ها گفت 3 شهرک رهایشی برای معلمین در ولسوالی های بهارک، دشت قلعه و خواجه بهاءالدین تخار ساخته می شود. آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند چندین نفر از افراد مشکوک را در قندوز دستگیر نمودند. خبرنامه دفتر مطبوعاتی آیساف افراد دستگیر شده از ولسوالی امام صاحب را میبخشین. خبرنامه دفتر مطبوعاتی آیساف میگوید که این افراد دستگیر شده از ولسوالی امام صاحب اعتراف کردند که ماهرین ساخت ماین ها بودند. پاکستان امروز بازداشت یونس الموریتانی، یکی از اعضای سرشناس القاعده با 2 تن از فعالان ارشد دیگر این شبکه را اعلان کرد. اداره استخبارات ISI پاکستان گفت که این 3 نفر در کویته بازداشت شدند. اعلامیه ISI گفت که الموریتانی شخصا از سوی اسامه بن لادن مکلف شده بود تا اهداف اقتصادی مهم را در آمریکا، اروپا و استرالیا مورد حمله قرار دهد. اعلامیه می افزاید که عملیات دستگیری الموریتانی با کمک و همکاری دوائر استخباراتی آمریکا انجام شد. فعالان حقوق بشر و مردم میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز به شهرک ها و قریه ها در مناطق مرکزی این کشور و در نزدیکی سرحدات ترکیه یورش بردند. گزارش ها میگویند چندین نفر کشته شده اند، ولی چون رسانه های خارجی اجازه فعالیت در سوریه را ندارند، تأیید این خبرها از سوی منابع مستقل دشوار است. اهالی منطقه و فعالان میگویند نیروهای دولتی برای جلوگیری فرار مردم به ترکیه در نزدیکی سرحدات این کشور دست به حمله زدند. گزارش ها میگویند یک فر هنگامی از سوی تیراندازان مخفی اردوی سوریه کشته شد که از یک قریه سرحدی به آن سوی سرحد به خاک ترکیه عبور کرد. در این حال فعالان امروز گزارش دادند که عساکر و تانک ها به شهرهای حمص و حما در وسط سوریه حمله ور شدند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که نیروهای امنیتی سوریه در تظاهرات ضد دولتی که از 5 ماه به این سو در این کشور ادامه دارد بیش از 2200 نفر را کشتند. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید 2 پسر معمر القذافی شهر بنی ولید، یکی از آخرین پایگاه‌های باقی مانده وی در کشور را ترک گفتند. مصطفی عبدالجلیل به رادیو بی بی سی گفت سیف الاسلام قذافی و معتصم قذافی تا روز شنبه گذشته در این شهر صحرایی در 150 کیلومتری جنوب شرق طرابلس بودند، ولی اکنون این شهر را ترک گفتند. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا گفت که پسران قذافی تسلیم شدن شهر را مانع می‌شدند. جای بودوباش معمر القذافی معلوم نیست. شورای ملی انتقالی لیبیا اوایل امروز قوای بیشتری در اطراف شهر بنی ولید جابجا ساخت و گفت که مذاکرات تسلیمی شهر با سران عشایر از هم فرو پاشید و حمله ناگزیر می باشد. از سوی دیگر سرمنشی ناتو امروز گفت مأموریت این پیمان نظامی در لیبیا به صورت قابل ملاحظه‌ای به پیروزی نزدیک شده و عنقریب به پایان خواهد رسید. سومین جلسه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز دایر شد. او به فساد اداری و دست داشتن در قتل مظاهرتچیان هنگام قیام مردمی اخیر در مصر که منجر به سقوط رژیم وی شد متهم می باشد. حسنی مبارک که 83 سال عمر دارد و تقریبا 30 سال زمامدار مصر بود، این اتهامات را رد کرده است. ولی واقعات جلسه امروزی بنابر فیصله قاضی از طریق تلویزیون نشر نشد. در جلسات قبلی دیده شد که حسنی مبارک بیمار است و در بستر شفاخانه به تالار محکمه احضار شد. گزارش ها می رسانند که 4 نفر از مقامات ارشد امنیتی قرار بود امروز به ارتباط این که اوامر قتل مظاهرتچیان را هنگام قیام چه کسی صادر کرده بود به محکمه گواهی دهند. در یک اقدام برای پشتیبانی از حسنی مبارک 10 نفر از وکلای مدافع کویت برای همکاری در دفاع وی به قاهره رسیدند. آنها میگویند به خاطر از حسنی مبارک دفاع میکنند که او هنگام اشغال کویت توسط نیروهای عراق در سال 1990 از حق کویت دفاع کرده بود. محمد ناصر العجمی یکی از این وکیلان چنین میگوید:
احنا وقوفنا مع الرئيس محمد حسني مبارك السابق لاسباب في انفسنا ونحب
موضع گیری ما در مورد رئیس جمهور سابق حسنی مبارک بر عوامل شخصی و فردی استوار است. موقف او هنگام اشغال کویت از سوی عراق در سال 1990 واقعا یک موقفی بود که هیچ کس از اتباعی کویت آن را فراموش کرده نمیتواند. این موقف عمومی مصر بود. حسنی مبارک با پسران خود جمال و علا و حبیب العادلی وزیر داخله سابق مصر و 6 نفر از مقامات ارشد پلیس محاکمه می شود. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان و تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه این مجله خبری، کنفرانس چهار جانبه در کابل، مقامات ارشد افغانستان، روسیه، تاجکستان و پاکستان در مورد مبارزه با مواد مخدر صحبت میکنند. وزارت داخله افغانستان گفته است که تا آخرهای امسال همه شرکت‌های امنیتی خصوصی منحل خواهند شد. نظر کارمندان یک شرکت امنیتی خصوصی را گرفته ایم.
این چون لغو کردن نمیتونه ایم. بار بار تکرار میکنه که لغو میشه. به هیچ وجه موفق نشده که یک کمپانی را لغو کنه.
زنان و دختران که در تئاتر هرات کار میکنند نگران امنیتشان هستند.
چندین بار من تهدید کردند که شما چرا در عرصه تئاتر و سینما پا گذاشتید.
و از مسافرت رئیس جمهوری ایران به تاجکستان به شما میگوییم که در آنجا از کشورهای غربی انتقاد کرده است.
ما از دخالت قدرت‌های بزرگ و بیگانگان در امور داخلی ملت‌ها، در مسائل منطقه ما به شدت نگران هستیم.
با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، دومین کنفرانس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه در خصوص مبارزه با مواد مخدر امروز دوشنبه در کابل برگزار شد و فردا هم ادامه خواهد یافت. در این نشست مسئولان مبارزه با مواد مخدر این چهار کشور حضور دارند. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را در این گزارش از ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
اشتراک کنندگان دومین کنفرانس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه در امر مبارزه با مواد مخدر در بحث‌هایشان بر تقویت و گسترش همکاری‌های منطقوی در راستای جلوگیری قاچاق و تولید مواد مخدر در افغانستان و منطقه تاکید کردند. مقام‌های مبارزه با مواد مخدر این چهار کشور از روز دوشنبه در یک نشست چهار جانبه در کابل گرد هم آمدند و تلاش می‌کنند تا همکاری‌های خود را در بخش مبارزه مواد مخدر افزایش دهند. رئیس کنترل مواد مخدر روسیه در سخنرانی خود در این کنفرانس از استراتژی محو مواد مخدر در افغانستان انتقاد نمود و گفت که دستاوردهای ده سال گذشته در این راستا اندک بوده است. ویکتور ایوانوف گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به مشکل مواد مخدر در افغانستان من حیث یک تهدید به امنیت و ثبات جهان نگاه کند.
محو مواد مخدر در افغانستان از صلاحیت و مسئولیت های آیسف نبوده و نه هماهنگی کمک های جهانی در این رابطه تحت قیمومیت یونما است. به این معنی که از لحاظ حقوقی و عملی از ادارات مهم بین المللی در اجرای وظایف مهم، یعنی از بین بردن مواد مخدر در افغانستان استفاده نمی شود.
آقای ایوانوف علاوه کرد که این پیشنهادها شامل برنامه روسیه در قبال محو مواد مخدر در افغانستان است و آن را با جامعه بین المللی نیز شریک نمودند. وی در بخشی از صحبت‌هایش به هدف مبارزه بهتر با مواد مخدر در افغانستان بر اجرای عملیات مشترک منطقوی نیز تأکید کرد. رئیس کنترل مواد مخدر روسیه به طور نمونه از عملیات مشابه در ولایت ننگرهار یاد کرد که سال گذشته به اشتراک روسیه راه‌اندازی گردید. اما حکومت افغانستان در آن زمان از این عملیات شدیداً انتقاد کرد و این اقدام را خلاف حاکمیت ملی افغانستان خواند. مقام های افغان این نشست را در زمینه دریافت راه‌ها و میکانیزم تازه در خصوص مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و منطقه سودمند توصیف می کنند. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفت در کنفرانس مبارزه علیه مواد مخدر میان افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه در خصوص مسائل مهم بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. گزارش دیگری بشنویم که وزارت داخله افغانستان میگوید تا آخر سال جاری هجری شمسی تلاش میکند تا تمام شرکت های امنیتی خصوصی منحل شود. در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان هم بحث های در مورد لغو این شرکت ها صورت گرفت و رئیس جمهور کرزی گفت ادامه فعالیت این شرکت ها غیر قابل قبول است. حالا به این گزارش در این مورد بشنویم از فریبا واحدی که با چند تن از کارمندان یک شرکت امنیتی خصوصی هم صحبت کرده است.
با وجود این که حکومت افغانستان یک بار دیگر بر لغو کمپانی های خصوصی امنیتی تاکید کرده، اما شماره از کارکنان این کمپانی ها می گویند حکومت نمی تواند این تصمیمش را به طور کامل عملی کند. عبدالغفور و عبدالحکیم دو کارمند شرکت های خصوصی امنیتی ISF و BCSF در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در شرایط فعلی به این کمپانی ها نیاز است.
به هیچ وجه لغو کردن نمیتونه ایم. بار بار تکرار میکنه که لغو میشه. به هیچ وجه موفق نشده که یک کمپانی را لغو کنه. بیرونی کمپانی ما دو ماه میشه که قرارداد گرفته در شش ماه. این چه قسم لغو میکنه؟
لغو نام تعداد کردن کار مشکل است. بسیار کار سخت است. فرضاً یک قدر نفر بیکار شده یا 10 نفر یا 30 نفر یا 40 نفر. این بسیار زیاد مشکل است برای مردم.
تلاش کردیم نظر مسئولان برخی از شرکت‌های امنیتی خصوصی را نیز در ارتباط به تصمیم حکومت مبنی بر لغو این شرکت‌ها بگیریم، اما موفق نشدیم. در همین حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید اداره به نام محافظت عامه به طور جدی کار می‌کند که با منحل شدن این کمپانی‌ها جایشان را پر کرده و امنیت سفارت‌ها و دیگر ادارات خارجی را بگیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت تا ختم سال جاری هجری شمسی تمام کمپانی های امنیتی خصوصی لغو می شوند.
تا ماه هوت سال 1390 تمام این کمپانی ها امیتر صرف کمپانی که باقی است اینا هم لغو می شود و پروسه لغو ازی جریان دارد. او شرکت هایی که مربوط اراکین دولت بود او در مرحله اول شامل امو 57 کمپانی است منحل شده.
آقای صدیقی افسود تا کنون 57 کمپانی امنیتی خصوصی لغو شده که به گفته وی 5 کمپانی متعلق به مقامات افغان بود. آقای صدیقی میگوید در حال حاضر 46 کمپانی خصوصی امنیتی در افغانستان فعالند که 23 آن داخلی و 23 دیگر آن خارجی اند. در حالی که وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان قادرند تا مسئولیت های شرکت های امنیتی را در جهت تامین امنیت سفارتخانه ها، جاهای عامل منفعه و برخی از تأسیسات ملی و بین المللی به عهده بگیرند، اما کارشناسان امور نظامی اجرای این کار را از توان نیروهای افغان بالا می دانند. اسحاق اتمر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت لغو تمام کمپانی های خصوصی امنیتی تا ختم امسال نهایت مشکل است و در دولت افغانستان هم کسانی هستند که کمپانی های خصوصی را حمایت می کنند.
ما فکر میکنم اگر وزارت داخله بتواند که ریاست خدمات عامه یا حفظ نگهداری محصول ولی اینمی تشکیل از طور شما میتونن در طول 3 ماه یا 4 ماه تکمیل بکنه که در حدود 30 یا 40 بار پلیس رو استخدام بکنن و پلیس بتواند تزریق تجهیزات نظارت و نگهبانی بکنن. استراتژی تشویش نیست که اینمی کمپانی امنیتی بیشترین از اینا با مقامات بسیار بلندپایه دولت تعلق دارن.
در این حال نگرانی ها وجود دارد که با منحل شدن شرکت های امنیتی خصوصی صدها تن بیکار می شوند که این خود باعث ناامنی ها در کشور خواهد شد. اما رئیس جمهور کرزی در نشست روز یک شنبه شورای امنیت ملی افغانستان مخالفتش را با تمدید فعالیت این شرکت ها ابراز کرده و گفته است این شرکت ها نباید به کارشان ادامه بدهند. آقای کرزی در گذشته گفته است که برخی از شرکت های امنیتی خصوصی در قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی ها، سرقت های مسلحانه و دیگر ناامنی ها دست دارند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کراته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
اروپا باید بارون دیاد کرد.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید. تا لحظات دیگر خواهید شنید که زنان و دختران که در تئاتر و سینمای هرات کار میکنند نگران امنیتشان هستند. اما حالا به کاپیسا که بریم میشنویم که برنامه برای آموزش دختران و زنان این ولایت در بخش قابلگی آغاز شده. ابتکار عمل این برنامه از وزارت صحت عامه افغانستان به کمک ایالات متحده آمریکا است. حالا احمد هنایش گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا از راه اندازی یک برنامه جدید خبر میدهند که به اساس آن شمار زیادی از دختران و زنان باسواد برای نرس قابلگی تربیت میشوند. با گفته مسئولین این برنامه با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و با همکاری وزارت صحت عامه افغانستان راه اندازی شده است که علاوه از ولایت کاپیسا از ولایات پروان، پنچیر و نورستان شماری از دختران و زنان باسواد نیز در این برنامه اشتراک دارند که با سپری کردن 18 ماه فراگیری آموزش ها و مهارت های قابلگی در بخش فعالیت های صحی گماشته می شوند. دکتر مرزا محمد رجا رئیس صحت عامه ولایت کاپیسا در مورد راه اندازی این برنامه جدید به رادیو آزادی گفت:
بالاتر از 200 تن از طبقه اوناست که فارغین صنف 12 و 14 هستند. اینجا جمع شدن تا در پروسه مکتب قابلگی به شکل رقابتی اینجا اشتراک بکنن و واسواجدین شرایط که کسی که نمرات بالا را اخذ کنه ما شاگرد میپذیریم تا مکتب قابلگی دوام بدن. البته در مکتب قابلگی ما شاگرد از ولایت نورستان و پنچیر و پروان هم میپذیریم. به اساس نیازمندی شاگرد از خود محل انتخاب و امتحانش در خود منطقه سپری کنن و به ما معرفی کنن. چهار ولایت در بتده 60 شاگرد شاید در برنامه اشتراک بکنند.
شماری از زنان و دخترانی که در این برنامه آموزشی سهم گرفتند میگویند علاقمندی زیادی دارند تا در بخش قابلگی از مهارت ها و فعالیت های مؤثر صحی آموزش داده شوند و به مردم خدمات صحی را انجام دهند.
اسم مرسر است. ما آمدیم به خاطر امتحان نرس قابلگی که بسیار خوب است. ده حدود 41-42 سوال بود، بسیار سوالای آسان بود، بسیار خوب حل کردیم. وقتی که کامیاب شدیم بخیر بر ملت خود طبعا خدمت میکنیم.
من زکیه راهیل ملکزاده هستم از ولایت کاپیسا. برای ما به خاطر اینجا آمدیم که در انستیتوت نرس قابلگی ثبت نام کردیم و در فصل خداوند اگر که وقت یاری بود شامل مکتب نرس قابلگی شویم و در آینده معذر خدمت برای همتانان خود شویم.
شماری از ساکنان ولایت کاپیسا و مسئولین دولتی این ولایت میگویند کمبود دکتران زن و نرس قابله ها عمدتاً در مناطق دوردست و کوهستانی یکی از مشکلات جدی به شمار می رود و اگر این برنامه تازه راه اندازی شده بعد درستی به انجام برسد می تواند در زمینه کاهش این مشکل و همچنان پایین آوردن میزان مرگ و میر مادران و نوزادان مؤثر واقع شود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
در تحول دیگر مشتایم همونطور که پیشتر هم گفتیم شماره از زنان و دختران که در بخش تئاتر و سینما در هرات کار میکنند نگران امنیتشان هستند. آنان میگویند بسیاری از زنان ممثل در این ولایت یا خانه نشین شدند یا هم به خارج از کشور فرار میکنند. حالا به این گزارش بشنویم در این مورد از سوره کریمی، خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
مریم حسینی بوستونیا دخترش که ممثلین فعال در تئاتر ولایت هرات هستند میگویند با وجود آن که از پوشش‌های مختلف جهت پوشاندن چهره‌هایشان استفاده می‌کنند با آن هم از سوی برخی از افراد مورد تهدید قرار می‌گیرند.
چندین بار ما تهدید کردند که شما چرا در عرصه تئاتر و سینما پا گذاشتید.
علاقه بسیار زیاد ماست که ما تا حال دوام آوردیم، یعنی به حرف مردم گوش نکردیم، به تهدیدهای مردم. حتی روزایی شده که به تلفن حتی در منطقه که ما میشینیم ساتیرای من شده از بچه‌ها، از قوم و فامیلا که چرا شما مثلا تئاتر کار میکنین، تئاتر یک چیزی بسیار بد است و شما چند زن میرین اونجا خود به نمایش میگذارین، حرکتایی رو ایجاد میکنین، ولی خب ما اینو به هیچ وجه قبول نکردیم.
بنابرای گفته آنها دو سال قبل در کنار آقایان بیش از 20 تن از خانمها در تئاتر این ولایت فعالیت داشتند که اکنون این تعداد به 3 تن رسیده است. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با تایید این مطلب که ممثلین زن در این ولایت مورد تهدید قرار میگیرند گفت:
ما چند نوع تهدید داریم. یکی تهدیدی از طرف خانواده یا یکی از طرف قوم تهدید میشه، چیز طبیعیه. یا خانومی که میای اینجا ما خیلی برای ما جالبه که اینو با حالت میای کسی اینو نشناسه، تا آزاد میام اینو با چادر بغده میام به داخل، حتی با یک دارم رو پیش به حساب رو پیش جور میکنم با چادر نماز چادری که اینو به حساب میام به داخل میام و اینو علاقمندی از اینا. و یک تهدیدی هست که متاسفانه فضا ایراد کاملا بسته.
آقای فکوری افزود با وجود که ممثلین کار زیاد می کنند اما مزد ناچیز می گیرند و مورد حمایت نیز قرار نمی گیرند. وی همچنان گفت اکثر ممثلین سابق کار این تئاتر نیز بر اثر تهدیدات گوناگون افراد ناشناس ترک وطن کردند. در همین حال محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات تهدیدات ممثلین زن در هرات را رد کرده میگوید این ممثلین قصد دارند که با چنین ترفندها از کشور خارج شوند.
زنی کسان په خوشینه سره باید وای چې د دین نوړ استفاده کوي وای چې موږ په تهدید کې د بهر
آقای نوری میافزاید هیچ فرد تا کنون در مورد تهدیدشان به ارگانهای دولتی اطلاع ندادند و هرگاه شخص مورد تهدید قرار میگیرد باید پیش از آن نهادهای امنیتی را در جریان بگذارند. اما مریم حسینی میگوید وای به خاطر تهدیداتی که میشود ریاست امنیتی ملی را در جریان گذاشته اما تا هنوز کدام اقدام از سوی این ریاست صورت نگرفته است.
در صورتی که ما در منطقه خودمان که همراه همو بچه‌ها که درگیر شدن ما امنیت در جریان گذاشتم گفتم روی از این موضوع اینا بچه ما را حتی بردن باز پسان و بچه را اعلام کرده بودن ما امنیت قماندنین همه در جریان هیچ کار نکردن.
آگاهان بدین باورند تا زمانی که سینما و تئاتر کشور مورد حمایت دولت و سکتورهای خصوصی قرار نگیرد اخلاق اجتماعی به میان نیاید امنیت تامین نشود و توجه به فرهنگ افغانستان صورت نگیرد نمیتوان با بهبود سینما و تئاتر خوشبین بود.
استوره کریمی از هرات گزارش میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران برای یک دیدار رسمی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته است. محمود احمدی نژاد در این سفر بند برق سنگ‌توده را افتتاح کرده و روی تمدید و انتقال انرژی برق از تاجیکستان به ایران با مقامات تاجیک صحبت می‌کند. حالا به این که بیشتر در این مورد از مقیم نائب بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در بیانیه‌اش هنگام افتتاح یک دستگاه بند برق در تاجیکستان امروز قدرت‌های بزرگ جهان را شدیداً انتقاد کرد که در امور داخلی کشورهای آسیایی و آفریقایی مداخله می‌کنند. احمدی نژاد در مراسم افتتاح پروژه مشترک ایران با کشور همزبان آن تاجیکستان اضافه کرد ما روی مداخله قدرت‌های بزرگ و بیگانه در امور کشورهای ما و آفریقا خیلی نگران هستیم.
ما از دخالت قدرت‌های بزرگ و بیگانگان در امور داخلی ملت‌ها در مسائل منطقه ما و منطقه آفریقا به شدت نگران هستیم. اونها را بر ضد منافع ملت‌ها، بر ضد عزت ملت‌ها و شکوفایی ملت‌ها می‌دونیم.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم همتای ایرانیش را همراهی میکرد. احمدی نژاد در قسمت دیگر بیانیه‌اش در زمینه روابط ایران و تاجیکستان گفت روابط میان دو کشور ایران و تاجیکستان تاریخی و دارای ریشه‌های عمیق میباشد. و افزود
ملت ایران پیشرفت و آبادانی و عزت تاجیکستان را پیشرفت و آبادانی و عزت ایران می داند. ملت ایران امنیت تاجیکستان رو امنیت ایران می داند. اطمینان داریم که ملت تاجیکستان، دولت تاجیکستان هم همین نگاه رو به ایران و برادران ایرانی دارد.
با گفته آژانس خبری فرانس پرس ایران برای ساختمان دستگاه برق سنگ‌توده 2 180 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده که این استیشن تا 12 سال آینده تحت نظر ایران فعالیت می کند و بعداً کنترل آن به تاجیکستان منتقل خواهد شد. تاجیکستان در این پروژه 40 میلیون دلار مصرف کرده است. احمدی نژاد در بیانیه‌اش در افتتاح ساختمان این استیشن برق گفت در اثر زحمات متخصصین و کارگران تاجیکستان و ایران این دستگاه 40 متر زیر زمین ساخته شده است تا انرژی برق را در اختیار مردم تاجیکستان قرار دهد.
این نماد همکاری است. متخصصین و کارگران تاجیکی، متخصصین و کارگران ایرانی دست به دست هم دادن در یک تلاش پیگیر و با سرعت بالا پروژه را آماده کردند تا قبل از پایان سال جاری همه ظرفیت این نیروگاه در اختیار مردم عزیز قرار بگیرد.
استیشن برق سنگ‌توده در بالای دریای وخش در 150 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه موقعیت دارد. انتظار می‌رود که فعالیت این استیشن کمبود انرژی برق تاجیکستان را در ایام زمستان مرفوع سازد و مقدار انرژی برق را در ماه‌های تابستان به افغانستان نیز برساند. ایران امیدوار است تا از تاجیکستان انرژی برق خریداری کند و قرار است هر دو کشور در مورد تمدید و انتقال انرژی برق از طریق افغانستان به ایران با هم گفتگو کنند. محمود احمدی نژاد در بیانیه تلویزیونیش گفت این یک پروژه دوستی و برادری میان دو کشور بوده و ما از پیروزی های کشور دوست تاجیکستان خرسند می شویم و هدف همکاری های ما صلح و ثبات منطقه می باشد.
خب برنامه های امروز ما در اینجا به پایان رسید. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا خدا حافظ. اما فردا در ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان و جهان منتظرتان هستیم.